څارونکو او څیرونکو یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او په عام محضر کې د درو وهلو اقدامات سمدستي بند کړی شي. بلخوا ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. طالبان څومره دا اندېښنې جدي نیولې دي؟ که طالبان دغه اندېښنو ته په جدي ډول پام ونه کړي، د حکومت د فاروي عاقبت څه دي؟ او په قطر کې نن د فوټبال نړیوال جام په فاینل کې ارجنټاین او فرانسه سره مخامخ کیږي، طالبان به کومه لوبډله وګټي؟ د دواړو ټیمونو په قوت او ضعف باندې له میلمه سره خبرې کوم. سلامونه، تاسو د اتصال پروګرام ګورئ، زه ګالیا رنا نورستانه یم. ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په افغانستان کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې او تر خوایې د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور موندلی دی. انټونیو ګوتارش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د 2022 کال د اګست له 18 د نوومبر تر 18 پورې 1500 پیښې سچوي چې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. د انټونیو ګوتارش راپور چې د راتلونکي سه شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تیرو درې میاشتو کې د افغانستان دننه وسلوالې نښتې هم 30% زیاتې شوي، یعنی شمېر یې له 9000 څخه 1600 ته پورته شوی دی. افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د دسمبر 19 د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګزان یا پولیو زد کمپاین پیلېږي. یونیسف وایي د پولیو زد فرعي کمپاین به بله اونۍ، یعنی را روانه دوشنبه، په شرقي حوزه کې پیل شي. روان میلادي کال چې د وروستۍ میاشت په افغانستان کې د ګزان یوه مثبته پیښه په کونړ او بله په پکتیکا سچره. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. او ټاکل شوې ده چې نن د دسمبر 13 د فوټبال نړیوال جام وروستۍ یا پایلوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماښام 2:00 او 3:00 د قطر په سپین لوبغالي کې پیل شي. که هر لوبډله پایلوبه وګټي نو د دریم ځل لپاره به د نړیوال جام اتلولي ترلاسه کړي. د فرانسې لوبډلې د تیر 2013 زیګدیز کال نړیوال جام اتلولي هم ګټلې وه، خو ارجنټاین په وروستي ځل په 1980 کال نړیوال جام ګټلی و. د ملګرو ملتونو د کارپوهانې یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې تورونو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې او له حاکمو چارواکو څخه یې د ژر تر ژره د دغې سزاګانو د بندېدو غوښتنه کړې ده. بلخو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون سیمې او نړۍ ته یو جدي ګواښ دی، ځکه ځینې ډلې غواړي په بهر کې عملیات وکړي، خو طالبان تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیچ چا په وړاندې ونه کارول شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په عام محضر کې طالبان لخوا تورن کسان ته سزا ورکولو باندې اندېښنه ښودلی او ژر تر ژره د بندیدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان په افغانستان کې په درو وهلو او اعدامونو د سره پیلېدو باندې سخت اندېښمن دي. له اوسنیو حاکمو چارواکو څخه غواړي چې په سمدستي توګه د شکنجې او سپکاوي وړ ظالمانه مجازات ژر تر ژره بند کړي. تر دې مخکې د بشري حقوقو عالي کمشنري او د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر بنسټونو د طالبان لخوا په عام محضر کې د ښځو او نارینه وو په درو وهلو ته خبرګون ښودلې وو، خو طالبان وایي چې دا اسلامي سزاګانې دي او په اړه انتقادونه د هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله ده. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د رایو په غوښت اکثریت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازیتوب لپاره د طالبانو غوښتنه رد کړله او پریکړه وکړه چې څوکۍ به د پخوانی استاز سره وي چې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واکمنۍ کې د ادارې ته ورپېژندل شوی و.
The committee decided.
کمیټه پریکړه وکړه چې د میانمار افغانستان او لیبیا د استازو باور لیکونه د واویایمه عمومي اسامبلی ته وزندوي او پراتلونکو کې په واویایمه غونډه کې په دې باور لیکونو بیا غور وشي.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د دفتر مرستر ولادیمیر ورونکوف وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون سیمې او له هغې ورهاخوا یو جدي ګواښ دی، ځکه ځینې ډلې غواړي چې په بهر کې عملیات ترسره کړي.
سره له دې چې د القاعده او داعش دلو مشران وژل شوي دي، په ټولیزه توګه ترهګري په ټوله نړۍ کې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي او په یو شمېر سیمو کې حضور پراخ شوی دی. په وروستیو کلونو کې ترهګري ډلې لکه داعش، القاعده او د هغوی اړوندو نورو ډلو د بې ثباتۍ، کمزورتیا او ناورینونو څخه په ګټه اخیستنې خپلې اجنداوې پر مخ وړي دي.
که څه هم طالبان تل ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ چا په وړاندې ونه کارول شي، خو نړیوال ټولنې په افغانستان کې د القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې ده. وحید فیضی، امریکا غږ.
لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د دویم ځل لپاره په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د برخلیک په اړه د ملګرو ملتونو د اعتبار د کمیټې پریکړه تصویب کړه. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د خلکو لپاره به د دې تصویب پایلې څه دي؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اندېښنو او په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د برخلیک په حق له د پروګرام د میلمنو سره خبرو تکینو د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح صاحب هم داشن د سولیدن انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای صاحب د شیبه د سکایپ لاله په پروګرام کې را سره مل دي. ستړي مشي او په خیر راغله مصباح صاحب. که اول دم دی په د افغانستان د استازي تو په حق له د ملګر ملتونو په شورا کې وغږی و چې ملګر ملتونو د افغانستان د څوکۍ په حق له د طالبانو غوښتنه د وس لپاره ځندولې ده، یعنی رد کړی نه ده او راتلونکي غونډې ته ځندولې ده چې به اوربندي خبري وشي. څه فکر کوي چې د دې څوکۍ برخلیک به څه وي؟ یو حکومت ته د استازي تو پر کولو شرط څه دی په دې سازمان کې؟
دغه مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درن بیلما او تاسو سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. مهمه مسله د ملګرو ملتونو په سطح باندې چې نن سبا دغه چوکۍ هم وزندیدله او د رشپونس پولیسو میاشتو کې ستونزې دي، همدغه د نړیوالې ټولنې د غوښتنو چې د هغه شمول حکومت نه نیولې، د ښځو د ونډې، د نجونو د مکتبونو او د سیاسي او اقتصادي کړکیچ د ختمولو او په ټوله کې د نظام د مشروعیت لپاره چې اساسي قانون پر بنسټ یې او نظام رامنځته شي، په دې مسلې باندې واستواره ده. تر کومه حده پورې تر دې چې طالبان د غوښتنو ته اساسي لار د حل پیدا نکړي او په ملي مشروعیت باندې فکر ونه کړي او بیرته د عدالت په تطبیق کې د امنیت پر اوستلو کې حکومت ولی کې په دې موارد کې صحیح اقدامات ونه کړي، نو زه فکر نه کوم چې د دې ملګرو ملتونو به په دې باندې تصمیم ونیسي چې دا چوکۍ بیرته شته حاکمه ډلې ته ورکړي.
اوس به دا هم د پښتنې وړ بي چې کا دوی ته دا څوکۍ ورنه کړی شي، نو د دې پایلې به افغانستان ته تصویر. احمد زای صاحب، د طالبانو کړنو ته په پام سره ستاسو په اند ملګرو ملتونو لپاره دا ممکنه ده چې په دې سازمان کې د طالبانو د استازیتوب غوښتنه ومني؟
سلامونه تاسو ته ګران مزبا صاحب دا هم درنګ درنو پلیډن په وبیدون کوته تاسو وګورئ شرایط تل ناکله یو هغه شرایط دي چې مخکله مخکنه هغه کریټیریا یو شیدا ټاکل سوی وي، اما کله ناکله د وضعیت سره سم قدمات اخیستل هم پکار دي. زه فکر کوم د ملګرو ملتونو سازمان په هغه مسایلو کې چې دا هغه مستقیمه اغیزه هغه هم منفی اغیزه د افغانستان په وګړو باندې، فکر کوم په هغه مسایلو باندې ملګرو ملتونو باید بیا کتنه وکړي او که هغه مستقیم پایلې یا نتایج یا فشارونه د طالبانو په ډلې وي یا په اوسني حکومت باندې وي، هغه یو بیل بحث دی. اما عام ولس څه ګناه کړې ده چې همیشه د ملګرو ملتونو سازمان یا د نورو نړیوالو سازمانونو هیوادونو په تصامیمو کې عام ولس لا هم سوځي؟ نو زما په نظر پکار دی هغه څه چې د افغانستان وګړو باندې تاثیرات راځي په هغه باندې ملګرو ملتونو سازمان دوباره کتنه وکړي. درسته ده چې صلاحیت خپل نه لري، اما اعضای دي چې تصمیم د دین سي مثلا هغه باندې رایګيري کوي چې څه وکړو. د ټول شته اعضا او هغه ډیری برخه چې کله تصمیم نیسي بل اخره هغه تصمیم، اما هلته لابیګر متاسفانه موږ نه لرو که افغان هم هلته شته. د افغانستان د وګړو په استازیتوب حداقل باید لابیګري وکړي چې موږ ته څه په کار دي، ملګرو ملتونو سازمان ته څه په کار دي. خلک لوږې مري، خلک هلته بېکاره پاتې دي، خلک ډیر نور مشکلات لري، اما نه باید دغه خلک بیا هم او بیا هم دغه سیاسي مسایل
وختاشي. دا خبري خصم اوس د دې سازمان په دې سازمان کې هغه شرایط چې یو موجوده حکومت ته پکار دي چې باید هغه شرایط پوره کړي تر څو د دې سازمان غړیتوب تر لاسه کړي. فکر کوي چې طالبان هغه شرایط پوره کړي دي یا اداقل د دوی غوښتنې چې تر اوسه پورې نړیوال د دوی څخه درلودل د هغه په پوره کولو کې ګام یې اخیستی وسی، یا بوتوله کې په دې باندې موضوع ته یوازې راشو چې هغه شرایط چې باید یو هیواد ولري تر څو په دې سازمان کې غړیتوب تر لاسه کړي هغه طالبان موږ د طالبانو په حکومت یا شرایط ټول پوره دي؟
نه متاسفانه چې نه. یو نه چې د طالبانو په وخت کې اته د ښاغلي غنی او ښاغلي طرزي په وخت کې هم هغه شرایط نه پوره. مثلا اوسنی شرایط ولس مادي دي چې هغه ټول نړۍ باید هغه طاقت 2013 پورې د ملګرو ملتونو د سازمان اجنډا ده، هر هیواد باید هغه په ځان باندې تطبیق کړي. ډیری مسایل د هغه اجنډا اته د غنی او د طرزي په وخت کې هم نه تطبیق شوي، او کوشش د دې کاو وادي د ورکول ملګرو ملتونو سازمان ته چې موږ بدا کوو، او اوس هم د بعضی شرایط تطبیق یا بعضی شرایط پوره کړی دي. ډیری شرایط دي چې هغه د کوردن نه حتی د ملګرو ملتونو سازمان نه خو کا فکر وکړو هغه د کوردن نه لا هغه غوښتنې د طالبانو
څخه دي. نو احمد زای صاحب دغه دوی حکومت د دوی حکومت چې رسمیت نه لري، یو هیواد یو حکومت چې په خپل د نن په هیواد کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لپاره رسمیت نه لري، نو دوی څنګه کولای شي چې په دې سازمان کې یعنی استازیتوب ولري؟ آیا د سیمون بیلګي لرو په دې سازمان کې؟
په دې سازمان کې خو متاسفانه شته دی چې مونږ ډېری بیلګې د سیلرو، مثلا تاسو وګورئ د کوریا مسایل کې مونږ دغه کو د ایران موضوعات دي، د دې ورته نور ډېر هیوادونه دي چې هغه شرایط چې ملګرو ملتونو سازمان غواړي یا نړیوالې غواړي متاسفانه نه دي پوره کړی. بدبختي زمونږ افغانانو دا ده چې مونږ سره همیشه که د ملګرو ملتونو سازمان دی که نور نړیوال غټ هیوادونه دي همیشه دوه ګونی حرکتونه کړي، همیشه یک بام دو هوا هغه بنسټ مخکې تنیولی او مخکې تلي. ایران سره څه وشول، چین سره څه کیږي، کوریا سره څه کیږي، چا څه وشو کړی، اما دغه غریب او بدبخته ملت لا هم نیولی تر فشار لاندې راوستی د یو چا په بهانه چې دلته طالب حاکم دی. همدا خو امریکا راوست، امریکا ورته لابیګری وکړه، هغه په نړیواله کچه په خلکو وپېژنده، اوس په کار هم دي چې هغه تم زمينه دي برابر شي چې کار وکړي. غیر لږه هغه تاسو وینئ چې د نورو تورستي دارو د زیګن دي زایبه بیا متاسفانه افغانستان.
مننه نه کوم محمد زای صاحب. مسما صاحب، په دې سازمان کې اوس هم د خاني حکومت کس یعنی د افغانستان استازي توپ کوي، د نړۍ د نورو هیوادونو له استازو سره په تعامل کې د دغه دایمي استازي شتون د افغانستان د واقعي حالت در سرګندولو لپاره تاسو څومره مهم او اغیزمن بولی، یا داسې وایم چې د دې رول تر اوسه پورې څومره اغیزمن و؟
نو ګورې په ملګرو ملتونو کې چې یو څوک راځي هغه باید د یو شته حاکمه نظام په استازولي راشي، څو هغه وضعیت چې د افغانستان په دننه کې ده هغه راشي یا دلته ور باندې بحث وکړي. نو اوس خو دغه وضعیت سره چې موږ مخامخ یو چې بیرون جمهوریت ده او دننه د امارت په نامه حکومت ده، دا په خپل یو دی په تاریخي لحاظ باندې د سیاسي حالات سره نړۍ په ساته څوک نه دی مخامخ شي کوم هیواد نه مخامخ شوی نو دا ډیر زیات اغیزمن نه ده اوس دی یو اساسي شتون په سمبولیکه توګه چې هغه ونشي کړلای بیرته دغه ارتباطات را منځته کړي دی افغانانو سره ځکه چې هلته څوک راځي د هغه اصل چې په نړیواله سطح باندې په نظر کې نیول شوی دغه د خلکو یا د نفوس د اصل چې د هغه پر بنسټ یو دولت پیژندل کیږي یا د هغې تر څنګ د ملي حاکمیت موضوع ده.
بله،
دلته دغه اساس نه ملي حاکمیت لري او نه هم د خلکو په اساس ولي کولای شي د وصل لپاره راشي دلته نمایندګي وکړي. بنا اند دا ډیر زیات موثر نه ده. اصلي لار د حل داده چې په رسمیت پیژندل شي او اصلي اساس راشي تر څو موږ د خپل دایمي داخلي ستونزې راحل کړو. نظام مشروع
پیژندل لپاره موږ په سپاس هم پیږي چې د نړیوالو شرطونه دي چې تکراروي. موږ په راپور کې هم واوریدل چې لا هم اندېښنې د نن په افغانستان کې شته، د بشري حقوقو د نقص نه نیولې تر اقتصادي او تر بد امنیو پورې چې نړیوال اوس هم وخت په وخت د خپل اندېښنې سرګندوي چې دغه ټول هغه شرایط دي چې دوی غواړي د هم شمول حکومت د جوړولو مسله چې دوی پر رسمیت پیژندل شي. په هر حال غواړم چې د همدې راپور بلې برخې ته راشم. مس با صاحب، تاسو اوس په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې لکه څنګه چې ما اوس یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د تورونو کسانو ته د درو وهلو سزا په ورکولو باندې اندېښنه ښودلې. د اندېښنې څومره په ځای دي؟ طالبان د حدودو تطبیق کوم د شریعت د حکم په ځای کول بولی او نړیوالې د بشریت ضد عمل کوم یو استاسو نظر صحیح ده؟
نو دا خو واضح خبره ده. ګوره، افغانستان له بدو بحرانونو سره مخامخ ده، هغه په سیاسي ډګر کې، په حقوقي ډګر کې، د اقتصادي لحاظ نه، د حکومتدارۍ نه، او په ټوله سطحو باندې. دا په داسې حال کې ده چې عدالت چې د ټولنې یو اساسي عنصر ده او خلک ورته ډېر قوي اړتیا لري، کدا چېرته صحیح پلی نه شي نو طبعاً دا ټولنه په ډېر غلطه مسیر باندې ورځي. د نن سبا لپاره په دغه رقم سره چې طالبانو دغه د شرعي مجازاتو که حدود دي، که قصاص ده او که نور موارد دي په درو وهل، دې ته ورته مجازات چې دوی تطبیقوي، د دې لپاره اوس زمینه نه ده مساعده. یعنی در ټولو مهمه مسله عادلانه والی د موضوع ده، مستقل والی ده. یعنی د منګه نن سبا طالبانو د قاضیان خو مربوط دي اندغه طالبانو دغه تحریک پوري، یعنی په دغه تقریبا یو سیاسي غوندې حزب ده. دي قاضی باید مستقل اوسي، د دې تر څنګ د قانون پر بنسټ اوسي. پروسه یو مدونه پروسه ده، حقوقي پروسه له سره تر اخره پوري. که دغه نوشته شوی سیستم په نظر کې ونیول شي، هغه عدالت نشي کېدلی. نو دغه شیانو په ارتباط باندې زه فکر کوم د ملګرو ملتونو د حقوق د بشر د حقوقو دغه کومه شورا چې ده، د اندېښنې په ځای دي. د عدالت لپاره زمینه دومره نه ده مساعده تر څو پورې چې اسلامي امارت د خپل د ملي مشروعیت لپاره صحیح اقدامونه کوي، اساسي قانون رامنځته کوي، او چې په ترڅ کې د قوا او د تفکیک مسله رامنځته شي، قضایه قوا مستقله نشي. د دغه سي مجازاتو په نظر کې نیول منفي اغیز لري، سره له دې چې په نړیواله سطح باندې ولې په ملي سطح باندې کچیرته عدالت نه پلی کیږي. نو ګوري، دغه د طالبانو شتون چې نن دومره قوي شو، یو علت یې همدغه و چې عدالت پرې صحیح پلی نه شو، د زندان د بګرام نه نیولې تر نورو مواردو باندې دوی را قوي کړل. نو دلته امکان شته چې
تاسو بالکل تاسو د عدالت د پلي کولو خبره وکړه. مس با صاحب، که دغه بحث ورو راټول کو، احمد زای صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې واقعا هغه څه ته چې طالبان د حدودو تطبیق وایي او د شریعت احکام په ځای کول دوی غنیه، دا تاسو څه فکر کوئ؟ دا واقعا د شریعت د احکام او تطبیق دی که د شریعت یا د اسلام بدنامول؟ عدالت د حدودو په تطبیق کې څومره فکر کوئ چې طالبان دوی عدالت یعنی په نظر کې نیسي دغه د حدودو په تطبیق کې؟ کله اندې راته وایس؟
کچیرته بیرته په حقوقي برخه کې مزباسه بیرته تشریح ورکړي واقعیت هم هغه دی او بل اکثریت اسلامي هیوادونه د ملګرو ملتونو سازمان په چوکاټ کې شته چې قوانین به هغه چې د نړیوالو لخوا وضع شي هغه تطبیق کوي. یعنی اسلامي قوانین چې کوم دي هغه درسته ده چې د غسیدی تطبیق دغه حدود، اما اوس په نړۍ په کچه ټول اسلامي هیوادونو دغه شیان منلی دی او پلی کوي چې افغانستان هم باید پلی کوي. اما په اجتماعي لحاظ ته وګورو بیا د اولس غوښتنه برعکس ده، ځکه اولس د پخواني جمهوریت او دغه نه پخوا هم ډیری تاسو وګورئ د اختطاف شوي ماشوم موضوع تر کومې کچې پورې تر شا یې سو ګور ډیر سترې سټې وي.
احمد صاحب فقط غواړم یو تاسو کوم اوس مخکې مصباح صاحب وویل چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم تطبیق کیږي. مصباح صاحب په خبره چې عدالت په نظر کې نه نیول کیږي، اوس خبره ده چې طالبان څومره د شریعت په تطبیقولو کې عدالت په نظر کې نسی، قانون په نظر کې نسی.
متاسفانه چې نه نسی. تاسو ولیدل چې سومي اشته مخکې د همدغه حقانی د ډلې ډېر لوړ پوری کسانو په کومو مسایلو کې لاس درلود، دلته په د بډو اخیستنو په مسایلو کې لاس درلود، دلته په متاسفانه په جنسي مسایلو کې لاس ول، جنسي تیریو کې ډېر نور څه سوچول. هیڅ هغه باندې اقدام نه کړ ځکه د دوی ډلې په واقعي عدالت وینو. عدالت سړی د ځان نه پیلوي، عدالت سړی د خپل کورنۍ نه پیلوي،
ډیره مننه کوم. نور متاسفانه وخت نه لرم چې دې بحث ادامه ورکم. د افغانستان د حقوق پوهانو د تحقیق اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح صاحب او د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد صاحب، تاسو د ګډون وخت او نظر څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان. څخه مننه کوم چې تاسو پر دې څال د خبرونه سره یاست. اوس هم د ورزش دګر تر ازو په قطر کې نن د فوټبال نړیوال جام د پایلوبي د پاره د ارجنټاین او فرانسې لوبډلو مینوال ساعتونه شمیري. د دې لوبي د ننداري د پاره د یو ټیکټ بیا په تور بازار کې 15000 ډالر ته رسیدلې او بل خو د فرانسې مینوال د یو شمیر لوبغاړو د ناروغه کېدو لامل اندېښمندي.
دا محل په قطر کې د نړیوال جام د لوبو د کتلو لپاره ټیکټونه په اسانۍ نه پیدا کیږي. د ارجنټاینیانو لپاره د خپل ملي لوبډلې د لوبې لیدل یو له هیجانه ډک فرصت دی.
زه د احساساتو په اړه تصور کوم، زه فکر نه کوم چې زه به ویده شم. هیجان ول ادرالین او د ارجنټاینیانو په توګه خپل خوښي او احساسات څرګندوم. د ملي لوبډلې مونږ ته خوښي راوړي او زه په هغه چې مونږ هر لمحه د نړیوال جام ګټلو ته ورنږدې کیږو.
بل خو د خپل نیمه فایلوب په درشل کې د فرانسې یو شمیر لوبغاړي ناروغه شوی.
نو موږ وایو چې خنډ لري بو ډایټون او ادرین سردردی او یو څه د معدې درد درلود. مونږ هویته د زنجبیل او اصلو چای ورکړ. دوی اوس خدي خو مونږ په دې اړه فکرمند نه یو. هلمن یو چې ټول خشي، هلمن یو چې ټول به د فایلوب لپاره خشي.
د ارجنټاینیانو لپاره د خپل ملي لوبډلې سره مینه د دوی د کلتوري وسانډلتیا ده.
دا یو کلتوري چاره ده. مونږ فوټبال تنفس کوو، ارجنټاینیان فوټبال تنفس کوي. زه زما کورنۍ او زما دوستان له پخوا فوټبال تنفس کوي. زما نیا او نیکه به مونږ کې د فوټبال مینوال را پیدا کړي. مونږ هر د ښه فوټبال حس کوو. نیکو چې په ملي لوبډله کې دی او زما د ترزو دی له ارجنټاین څخه او زمونږ څخه استازولي کوي. دلته په لوبغالي کې څلوي میلیونه خلک دي. کومول به دلته د ارجنټاین په ملاتړ چیغې وهي.
ټاکل شوی ده چې ارجنټاین او فرانسې به سبا په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام په پایلوبه کې یو له بل سره لوبه وکړي.
په قطر کې نن د فوټبال نړیوال جام پایلوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ په څو شیبو کې پیلېږي. د دواړو ټیمونو په هکله او دا چې د فوټبال نړیوال جام به د امبابي ټیم وګټي او کده میسي. د سپورت مبصر ایمل شیرزاد اور باندې به خبري وکړي. سلامونه ایمل جانه، پروګرام ته په خیر راغلی. ستړي مشه، څه فکر کوي چې ارجنټاین او فرانسې نن سره د لوبي ډګر ته وځي؟ تاسو په نظر د فوټبال نړیوال جام به دا ځل څوک وګټي؟
سلامونه رانا جانې تاسو تاسو لیدونکو ته. په واقعي شکل باندې د فوټبال نړیوال جام ته یو نظر واچو، تکال د فوتبال نړیوال جام یو څه په تفاوت سره ترسره شو د نورو نړیوالو جامونو په تکال نړیوال جام سیالۍ کې یو مهمه خبر دا و چې قربتوب ډیر په لوړه کچه باندې ترسره شو او د قطر وتوانېدلو چې نړیواله ته دا یو پیغام وړاندې کړي چې کولی شي دین وروسته د نړۍ د فوټبال وي که د کرکټ وي که د نورو برخو ورزشي برخو کې دوی کولی شي یو ښه قربتوب وکړي. را به شو د نن لوبې ته چې د ارجنټاین او د فرانسې د لوبډلو ترمنځ ترسره کېږي. رڼاجانې دواړه د اتلولۍ مدعي لوبډلې دي. د پیل نه که څه هم که ارجنټاین ته یو نظر واچو په نړیوال جام سیالۍ کې ارجنټاین که څه هم په لومړنۍ لوبه کې په نړیوال جام سیالۍ کې د عربستان د لوبډلو په وړاندې یوه سخته ماته وخوړله او هلته داسې وړاندوینې کېدلې چې ارجنټاین دا ځل په نړیوال جام سیالۍ کې یو ضعیفه لوبډله ظاهره شوې ده. په لومړنۍ لوبه کې میسي هم ونه توانېدلو د خپل لوبډلې لپاره ښه لوبه ترسره کړي او هماغه و چې عربستان یو ضعیفه لوبډله د نړیوال جام په سیالۍ کې ارجنټاین ته ماته ورکوي. دلته د مینهوالو حاضرونه هم مات کړل او د فوټبال د مبصرینو او نظر خاوندان نو هغه وړاندوینې هم ناسمې وختلې چې کله دوی پیل ښه نه درلود. وروسته دوی یو ښه راتګ وکړل ډېر یو ښه پیل دوی وکړل او ارجنټاین وتوانېدلو چې نړیوال جام تر فاینل پورې ځان راورسوي.
بله اوس سیمل جان څه فکر کوي چې د دې دوه ټیمونو قوت او ضعف په څه کې دی؟ نن به دوی د کوم اړخونو نه یعنی د دې چانس ولري چې دا لوبه وګټي؟
دواړه ټیمونه ډېر مهمې ځانګړنې لري. د ارجنټاین په لوبډله کې میسي یو د هغه لوبغاړو څخه دی. کله چې میسي په یو لوبه کې وي هغه لوبډله ډېر زیات ډاډه وي. بل په مقابل ډلې باندې یو تاثیر ګزار لوبغاړی دی. مهمه خبره دا چې دا د میسي لوبډله میسي یو د هغو کپتانانو او لوبډل مشرانو څخه دی چې میسي کولی شي خپل لوبډله په ټول میدان کې مدیریت کړي. بل د میسي د کنټرول کولو هغه توان په ډیرو لوبغاړو کې نشته چې میسي څنګه کنټرول کړي او د میسي هغه مهار کې او میسي راونیسي تر څو د هغه لوبې کولو څخه منی کړي. خو
بیا په مقابل کې د فرانسې لوبغاړی امباپي هم د کنه بیا هغه څنګه تاسو ارزوئ؟
کراشو د ګولونو په مسله کې ګولونو مسله کې امباپي او میسي د فائنل د ګټلو لپاره او د ډیر ګولونو د نوم د ګټلو لپاره هم دوی په مبارزه کې دي. خو که تجربه ته سره راشو امباپي او میسي سره موږ نشو مقایسه کولای. میسي یو جادوګر لوبغاړی دی د فوټبال په نړۍ کې. میسي یو نوموته لوبغاړی دی. میسي په شان لوبغاړی او د فوټبال په تاریخ کې په ډېر کم موده کې ډېر وروسته را پیدا شي یا د میسي په څیر باندې لوبغاړی. خو امباپي یو د هغه لوبغاړو څخه دی چې یو ښه راتلونکی لري. لوبغاړی دی د امباپي د نوي لوبېدل دا اوس د فرانسې د لوبډل لپاره لوبېږي. واقعت دا هیله بښونکی ده چې د راتلونکي لپاره امباپي به هم یو د هغه لوبغاړو څخه وي. نن د نړیوال جام د فائنل پړاو لوبه ده او د امباپي او د لیونل میسي ترمنځ یو سخت مبارزه ده د ډیرو ګورونو د ترسره کولو په اړه باندې.
که ویمل جان لاندې راته وایس یو د قواخ لرم په پروګرام کې لدی جام څخه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د راتلونکو لوبو د تنظیمولو لپاره څه زده کړل؟
د دې نړیوال جام چې له رڼا جان یو ته د فوټبال نړۍ ته وخدل چې په دې نړیوال جام چې کې نوی لوبغاړی مشخص شول چې د راتلونکو فوټبال لپاره کولای شي نوی ستوري معرفي کی. بل دا چې په آسیا کې او په افریقا کې د فوټبال لمن یو څه پراخه شول دا د دې نړیوال جام چې له هغه ځانګړنه و چې آسیایي هیوادونه لکه د جاپان او همدارنګه د نور آسیایي هیوادونه چې په دې هغه کې جنوبي کوریا بیا هوی دا د فوټبال لمن پراخه شول. دا هوی قدرت معلوم شو په فوټبال نړی کې. اخوا د افریقا د مراکش د لوګل لوب کې دل هم دا څه وخدل چې فوټبال په آسیا او په افریقا کې لمنې پراخيږي او د فوټبال راتلونکو په راتلونکو نړیوال جامونو کې د آسیا سره وی آسیا به هم کولای شي چې آتا مراکش او د لوګل هم کولای شي نړیوال جام چالي په خپل اتلوي سره پاتې وي.
مننه کوم د سپورت مبصر او خبريال ایمل شیرزاد ستاسو د وخت ګډون او تبصرین نړۍ مننه کوم. کوم ودان
کله کوم مننه تاسو
تلقدم اللي دنفحهم دي زي ديت سال برنامج هم فايده رسيبي ترجمه بفاك الله اسفرام خيتشان.